بجې شوې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه سیمه ایز چارواکي وایي چې نن د ماسپښین 2 بجې او 40 دقیقې د تخار په مرکز تالوقان کې چاودنه وشوه. دا چاودنه د تالوقان په دوهمه امنیتي حوزه کې د امنی قمانداني له دروازې سره شوې ده. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا چاودنه څرنګه شوې او څه زیان یې اړولی. د سر سلیب افسرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت پیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا پاسفیک د څانګې سیمه ایز مشر الکساندر ماچو پر ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هېواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. زرګونه فلسطینیانو نن په لویدیځه غاړه رام الله کې هغو فلسطیني بنجارو ته هرکلی ووایه چې اسرائیل له حماس ډلې سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشې کړل. اسرائیل وویل چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطیني بندیان خوشې کړي دي او له هغه مخکې فلسطیني حماس ډلې هم 4 اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 برمته کړې وې سره صلیب ته وسپارلې. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل هم اورېدل شي. د پاکستان وی محکمې نن 4 کسان اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. محکوم کسان پر ټولنیزو رسنیو د داسې مطالبو په خپرولو تورن دي چې د شوې ادعا له مخې مذهبي شخصیتونه او قرآن کریم ته سپکاوی پکې شوی دی. د تورنو مدافع وکیل منصور رحیمي ویلي دي چې د محکمې د دې حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د تکفیر په نوم قانون هغو کسانو ته چې اسلامي اصول او شخصیتونو ته سپکاوی کوي د مرګ سزا ورکوي. د سپورت یو خبر هم لرو چې په ننګرهار کې د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ سیالیو اتلولي د پیداګوژي لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د افغانستان فوټبال فدراسیون لیکلي چې یادې سیالۍ له تیرو 15 راهیسې د جلال آباد ښار د فوټبال په لوبغالي کې روانې وي چې بالاخره پیداګوژي لوبډله د لوړو امتیازاتو په ترلاسه کولو سره اتله شوه. همدارنګه د دې سیالیو دویم مقام د درونټې ځوانانو کلب ترلاسه کړ. د خبر له مخې د یاد ټورنمنټ د غوره ګول وهونکي جایزه د پیتاګوژي لوبغاړي ادریس الهام، د غوره لوبغاړي جایزه د درونټې لوبغاړي سید مسعود او د غوره ګول ساتونکي جایزه بیا رشید حکیمی وګټله. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نورو هیوادونو سره د بشري مرستو د بندېدو او د نویو مرستو د ځنډېدو خبره کړې. د سیاسي چارو کتونکي نصر الله ستانکزی وایي چې له افغانانو سره د واشنگتن مرستې مهمې دي.
طالبان ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازنه ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غزه کې له برمتو سره د زندانیانو د تبادلې له جزئیاتو خبرو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټولې نړۍ ته د دغه هیواد د روانو بشري مرستو د بندولو او نویو مرستو د ځنډولو خبره کړې ده. دغه وزارت په غلي کې چې په بهرنیو هیوادونو کې د امریکا ډیپلوماټیکو استازولیو ته استولی او تر رسنیو رسیدلی راغلی چې ډونالد ټرمپ دا پریکړه کړې او تر هغه به د بهرنیو مرستو هیڅ نوی تړون نه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وضعیت ارزولی نه وي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د امریکا د نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه اجرایی فرمان پاړه چې تر نوی ورځو یې ټولې بهرنۍ مرستې بندې کړي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد ټولو استازولیو ته سپارښتنه کړې چې په دې اړه د تر نوی پریکړې د بهرنیو مرستو هیڅ ډول تړون نه لاسلیک کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لیک کې چې پرون جمعه د جنوري په 24 خپور او تر رسنیو رسیدلی، پکې له خپلو ټولو ډیپلوماتیکو استازولیو غوښتي چې موجودې مرستې دې بندې او راتلونکي نوې مرستې دې وځنډوي. د لیک کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره د روغتیا خدمتونو، تعلیم، کار پراختیا، د فساد پر وړاندې د مبارزې، امنیتي او ځینو نورو بشري مرستو د ځنډولو خبره سوې ده. په لیک کې راغلي دا ډیپلوماتیکي استازولۍ د بهرنیو مرستو په اړه د ډونالد ټرمپ د فرمان له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له لوري د وضعیت تر ارزولو او تر نوې پریکړې د بهرنیو مرستو هیڅ ډول تړون نه کوي. دا یادونه ده چې ډونالد ټرمپ د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسم وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون د نوې ورځو لپاره د بهرنیو مرستو د ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. امریکا د نړۍ له ډیرو مرسته کوونکو هیوادونو دی چې د دغې لیک له مخې تر 2023 کال د بهرنیو مرستو کچه 6 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دغه راز د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې د شمیرو له مخې متحدو ایالاتو له 2021 کال راهیسې تر اوسه یوازې له افغانستان سره له 2 میلیاردو زیاتو ډالرو په ارزښت بشری مرستې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون افغانستان د نړۍ له کړکېچ ځپلو هیوادونو یاد کړی او ویلي دي چې بشری وضعیت لا هم په بدترین حالت کې دی. د پیسیفیک آسیا لپاره د IFRC سیمه ییز مشر الکساندر متیو پرون جمعه د جنوري په 24مه په خپل ایکس باندې خپره کړې ویډیو کې ویلي چې تیره اونۍ د افغانستان بیلابیلو برخو نه لیدنه کړې او د خلکو وضعیت یې ارزولی دی. د افغانستان د بشری وضعیت په اړه ویلي:
The humanitarian situation in Afghanistan is as grim as it has ever been.
په افغانستان کې بشری وضعیت هومره خراب دی لکه څنګه چې په خاوه کتا سو کلی او تولار شي و بګوري چې مایندې د ویني کمواله لري او ماشومان په شدیدی خورځواک یخت دي. هر څوک چې و پختې ګوري چې هغه د ژمي په دیشبو کې د خپل ماشومانو د پټولو لپاره درمل خواړه یا کمبل لټوي. دا یو ګټو داندار کړکېچ دی. دا کړکېچ لا هم د هواد په ډیره برخو کې په بیړني پړاو کې دی. خدا دوامدار کړکېچ چې بیړنۍ بشری مرستې ورته کفایت نه کوي.
ښاغلی متیو زیاته کړې چې خلک د دندو او کاروبار او د ځوانانو د زده کړو لپاره د پانګونې په برخه کې هم مرستو ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا په اوسنیو شرایطو کې اسانه کار نه دی. نوموړي ټینګار کړی چې باید په افغانستان کې خلکو او ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر سي. وړاندې په افغانستان دننه یو شمېر کورنیو او ځوانانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بد بشري وضعیت، بیکاری او بیړنیو بشري مرستو ته د اړتیا خبره کړې ده. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل راپور کې هم د افغانستان روان بشري وضعیت کړکېچان بللای او ویلي دي چې سږ 2025 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان یا د نفوس سمه نیمایي برخه به بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په هغه لیک کې چې رسنیو ترلاسه کړی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټولې نړۍ ته د دغه هیواد د روانو بشري مرستو د بندولو او نویو مرستو د ځنډولو خبره کړې ده. د ناروی د کډوالو د شورا مشر په ورته وخت کې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې افغانستان ته بشري مرستې بندې نه کړي. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي ورځو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې په روسیو کې افغانستان ته په سفر تللی و، وایي چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنۍ شوي دي، باید مرستې بندې نه شي. ښاغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دی وایي هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم، دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درېشي. که داسې وشي، څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغېزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري، او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 8 لکه نور له پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او د ژمي منځ هم دی، نو زما هیله دا ده چې دا بشري مرستې د شاغل ایګلند خبرداري په داس وخت خبر شوې ده چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله سنګزی په خبرونه کې راسره ده. ستاسو په باور که چیرته د نوي ورځو په مخ هم وي د امریکا مرستې له افغانستان سره بندې شي، د هغه هیواد چې په تیرو څه باندې 3 کلونو کې چې طالبان واکمنان دي تر بل هر هیواد افغانستان سره ډېرې بشري مرستې کړې دي، اغېز به یې څه وي؟ څه اټکل کوي؟
متاسفانه چې پایلې به یې منفي وي. هغه په دې معنی چې افغانستان خلک په لدو جهتونه له دې نه ضرر ویني. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع و حقوق ګڼل کېږي او باید دیغوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي، بنان عامه خدمات نه راکیږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډیره حد په دغه بشری مرستو باندې متکی او هیواد وو. لکه ستاسو ته اشاره ده د امریکای متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو درې کلو کې په یقین سره منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم زموږ تاثیر غږیږو د ډالر او ارزښت نسبت افغانۍ ته لوړ شوی نسبت تیرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسې باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر یې په عمومي ډول د افغانستان خلک تحمیلوي.
پوهاند سنګزی، په دې شک نشته چې که دغه مرستې بندې شي، لکه څرنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي، اما ممکن لکه څرنګه چې د ترامپ تر انتخابي وروسته دا خبرې کېدې چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوحې تړون بشپړ عملي کړي. کدا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرضاً یو ډول، چارواکي به څوک اوسني چارواکي
ګوري؟ شیبر صاحب، خاص اصلي خبره دا ده چې د ترامپ دغه 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 فرمان او دغه اقدامات چې اوس نن د بهرنیو چارو وزارت اسناد کې راوتلي دي، دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده. یو ډول دغه مرستو یا څه پوځي څه ملکي څه بشري څه پر پرمختیایي مرستې چې امریکا له نړۍ له هیوادونو سره کولې او تیر کال یې د 2 میلیارد ډالر په حدود کې دا مرستې درلودې، بشري مرستې له دنیا سره، د راول مانا دا ده چې په عین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټولو دولتو یا طالبانو په شمول، ترڅو له دینه امتیازات واخلي او ولیدل سي څوک دې غوښتنې ته تسلیمیږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري، دغه فشارو په نتیجه کې یا ورته فشارو سره یا نور فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نه ږدي، دا به له وخت مخکې، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څه وکړي؟ ستاسو وړاندیز طالبانو ته څه دی؟
دمره ځان دا ده چې ما وار ویلي اوس هم وایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نسي ژوند کولی له نورو نه بیل. طالبان ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازینو ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنۍ وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغه کې برسېره پر ده به چې طالبان به یې بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به هم ترې متاثر کېږي.
پوهان سنګزی، ځینې دغسې باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي، په کابل کې واکمن طالبان فرضاً چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ ښایي ځینې اکټونه وسي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره شي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درېو کلو کې هم طالبانو له ماسکاو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړې دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده یا د غربي نړۍ د اروپایي اتحادیې توجه لري. چې کله امریکا اقدام کوي، غربي نړۍ هم ممکن په خپلو سیاستونو باندې د امریکې د یو ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچوي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا جای ډکوی سي او نه روسیه. په خصوص روسیه اوس خپله په یو لوی جنګ کې اخته ده او اقتصاد په تېرو 2.5 کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
پوهان سنګزی، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR ویل دي چې د 2014 کال تر پایه څخه باندې 145 سره کسان په افغانستان کې له طبیعي آفتونو اخیستمن شوي دي. یا د کمشنری د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې لسکونه زره کسان په افغانستان کې د سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیسیار وایي چې په 2024 کال کې څه باندې 115,000 کسان د افغانستان په 33 ولایتونو کې له طبیعي آفتونو اغیزمن شوي دي. د کمشنری په افغانستان کې د طبیعي آفتونو د اغیز او څرنګوالي په اړه په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړی ویلي چې لسګونه زره کسان په افغانستان کې د طبیعي آفتونو له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. د راپور پر بنسټ د افغانستان له 34 ولایتونو 33 له ناوړه طبیعي آفتونو او اقلیمي بدلونونو له ځپونکو څپو سره مخامخ شوي دي. د راپور په ټکو چې د سیلابونو له کبله کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي او ځناور له منځه تللي چې دې مسلې د خلکو په معیشت ناوړه اغېز پرېښی دی. په راپور کې همداشان راغلي چې د طبیعي آفتونو له کبله روغتیایي مرکزونه د اوبو رسولو شبکې او ښوونځیو ته هم زیانونه اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ په راپور کې راغلي چې د افغانستان په شمال ختیځ بغلان ولایت کې طبیعي آفتونو ډېر زیانونه اړولي چې د ټولې مرګ ژوبلې او ویجاړې 15% جوړوي او د څنګ تخار او بدخشان ولایتونه هم ډېر اغېزمن شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې له طبیعي آفتونو اغېزمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي. د بغلان ولایت اوسېدونکی جاوید چې د سیلابونو له کبله کور ویجاړ شوی او میرمن او څلور ماشومان هم په کې له منځه تللي دي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سبا کې سرکار رفتم روز جمعه با روزای جمعه 12 بجه 1 بجه
سهار کار ته تللی وم چې باران شو. کله چې کور ته راغلم هیڅ هم نه و پاتې. میرمن او څلور بچیان مې سیل وړي وو. الله پاک دې هغوی وبخښي خو زما وضعیت اوس هم نه دی. له بېوزلۍ او بیکاری سره مخامخ یم.
د بغلان ولایت یو بل اوسېدونکی غلام محمد چې دا کوي سیلابونو زراعتي ځمکې او باغونه له منځه وړي دي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حال د منطقه پلخمری زندگی میکنیم. ده فقط ده پیش شلو
زه اوس په پلخمری ښار کې ژوند کوم. نه خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. زموږ د عاید سرچینه ځمکې وي چې له منځه وراړي او اوس په بېوزلۍ کې ژوند تیروم. په دې ژمي کې لرګي غوړ او اوړه نه لرو.
د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ اوسېدونکي عافیت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
واخان ولسوالۍ له سیلابونو اغېزمنه ده. په ژمي کې د واورو او برف کوچونو او په اوړي کې د سیلابونو د راوتلو له کبله دغه ولسوالۍ اغېزمنه ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ د راپور پر بنسټ سختو بادونو او سیلابونو د افغانستان مرکزي او ختیځي سیمې په ځانګړې توګه ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونه هم سخت زیانمن کړي چې تر ډېره پکې کورنۍ بې ځایه شوي او راستنېدونکي کډوال میشت دي. د یادونه ده چې په تیرو څو باندې 3 کلونو کې ډول ډول طبیعي آفتونو او د اقلیمي بدلون څپو افغانستان سخت زیانمن کړی دی. د چارو د کتونکو په خبره د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو له کبله له دغو طبیعي آفتونو او کړکېچ سره نړیوالو سرچینو ته د افغانستان لاسرسی ستونزمن شوی چې له امله یې د دغو ناورینونو د ویجاړۍ کچه زیاته ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زرګونه فلسطینیانو نن په لویدیځه غاړه رام الله کې هغو فلسطینی بنیانو ته هرکلی ووایا چې اسرائیل له حماس ډلې سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشي کړی دي. اسرائیل ویل چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطینی بندیان او حماس څلور اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 برمته کړي وو سره صلیب ته سپارلې. په دې اړه راپور لرو.
زرګونه فلسطینیانو نن د لویدیځ غاړې پر رام الله ښار کې هغو فلسطینی بندیانو ته هرکلی ووایه چې اسرائیلو له حماس ډلې سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشی کړل. اسرائیل وایي چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطینی بندیان خوشی کړي دي او له هغه مخکې فلسطینی حماس ډلې هم څلور اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 برمته کړې وې سره صلیب ته وسپارلې. د حماس لخوا د خوشی شویو څلورو فلسطینی میرمنو روغتیایي وضعیت ظاهرا ښه ښکارېده. فلسطینی چارواکي وایي شاوخوا 130 تنه بندیان پر رام الله کې او اویا تنه نور په مصر کې خوشی شول. د دې فلسطینی بندیانو له ډلې 130 تنه هغه کسان دي چې د وسلوالو حملو په تور په ابدي حبس محکوم شوي وو. فلسطینی او اسرائیلي اسیران په غزه کې له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د اوربند موافقه په اساس خوشی شول. د قطر، مصر او متحدو ایالاتونو په منځګړتوب په غزه کې د شپږو اونیو په مخه د اوربند موافقې له مخې د اسیرانو پر تبادلې سربیره غزې ته د بشري مرستو د رسولو بهیر هم پیلېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ماشومان د ژمي په سوړ موسم کې د مناسبو جامو او بوټانو له سخت کمر سره مخامخ دي. د دغو ماشومانو کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی بیکار دي او له دې امله چې خپلو ماشومانو لپاره د ژمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وس نه لري اندېښمن دي. فیروزه عزیزي راپور لري.
هوا سرد است، اتاق ما هم سرد است، همراه چپلک می گردیم.
اتکلن از اینه وی پلاری تیرکال ده سرطان ناروغی لعمل مرسه وی او ده هوا پسری دوی کورنه دی او خویندورونو تایه ده گرم و جمعو او بوتانو ده برابرولو وسنه لدی. ده چی پا کابل که وسیگی ازادی را رو سره خبر که وویل کچنه ارو ری ده گرم و زمنه و جمعو او بوتانو نلرلو لعمل ناروغ سوای دی.
ما در شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. یک سال پیش بدن را از دست دادم. هوا سرد است، همه را چبلق میگرد.
ما گلردی رو بد اقتصادی شرایط سر مخیو تیر کلمی پلر وفات شو. هوا دیر سرده او موږ په چبلکو کې ګرځو را ګرځو. ورور مې 15 کلن دی او اوس ناروغ دی. موږ ګرمو ژمنیو او جامو او بوټانو ته اړتیا لرو خو موږ یې د پیرلو توان نه لرو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د خپل 11 کسیزې کورنۍ سرپرست شفیق چې په پښو معلول دی هم وایي چې اوس بیکاره دی. سږکال کور سوړ او د ګرمولو او خپلو ماشومانو ته د ګرمو جامو او بوټانو د اخیستلو وس نه لري.
گرم جامعی وی حتی غلیلامی که هم مومشو آسید اگر جی کار روزگار نیشت ده اقتصادی وضعیت خراب ده واکن دردهون که ده زمان ده بارا چیزون ده جراب ده غسلو واسو نل روزو بودانو
د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې د مرستندویه مؤسسو د مرستو ترڅنګ د خلک هم د دغو بېوزلو ماشومانو د ملاتړ لپاره د هغو زمنیو جامو او بوټانو د راټولولو لپاره کمپاینونه جوړ کړي چې نور خلک یې نه کاروي او پر دوی دی وویشي او له نورو دې هم د مرستو د راټولولو غوښتنې وکړي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
که یو څوک که د سکالې نوي اخیستي اوسي نو د تیر ژمي جامې یو بل اړمن انسان ته ورکړي او د دې ترڅنګ دغه پیغام نورو خلکو ته ورسوو چې تر څو په هر محله کې په هر ځای کې خلک په یو منظمه توګه باندې دغسې یو کار شروع کاندي چې دوی د ژمي ګرمې جامې هغه که زړې وي هغه که نوي وي راټولې کړي او پر اړمنو انسانانو باندې وویشل شي.
ټولنیزو چارو یو بل پوه شیردل پاڅون هم وایي چې د عامو خلکو په ګډون حکومتونه سوداګر او پانګوال هم مسولیت لري چې د دغو ماشومانو سره د ګرمو جامو بوټانو او نورو اسانتیاو مرستې وکړي. ډاکټران هم د دغو موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره د زمنیو جامو درلودل اړین بولي او وایي چې د ګرمو جامو او بوټانو نشتون ماشومان له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کوي. په بغلان ولایت کې د یو کلینیک مسؤول ډاکټر محمد ناصر کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو وخت کې هوا سخت او زمستاني اطفال کې لباس نداشته باشم.
د ژمي په دې سوړ موسم کې چې ماشومان ګرمې ژمنۍ جامې او بوټان ونه لري ډیری په دوه ډولونو ناروغو اخته کیږي. یو ریزش او ټوخی او بلې سینه بغل دی. که څه هم په دې موسم کې ناروغۍ زیاتې وي خو ماشومان ډیری په سینه بغل اخته کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د تیرې چهارشنبې په ورځ هم خبرداری ورکړ چې ډیری افغان ماشومان د هوا په سړېدو د تنفسي ناروغیو او میکروبونو له ګواښونو سره مخ دي. د صندوق تیر کال هم ویلي و چې په افغانستان کې د تنفسي شدیدو ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړي او اعلان یې کړی و چې د دغو ناروغانو 2.5% یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د دې ترڅنګ چې د خپلو ماشومانو لپاره د زمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وس نه لري آن خپلو ماشومانو ته د خونو د ګرمولو او خوړو د منتلو توان هم نه لري. دوی له مرستندویه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ستونزو په حل کې دې ورسره مرستې وکړي.
یو شمېر افغاني مېرمنې وایي چې د نجونو له زیږولو وروسته د مېړه د کورنۍ له ملامتۍ د مېړه نامناسب چلند او ټولنیزو فشارونو سره مخامخ شوي دي. ځینو دغو میندو ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کورنۍ د زامنو لرل غوره ګڼي. دا چې مور د خپل ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې څومره رول لري او په دې اړه د اسلامي ټولنیزو کارپوهانو نظر سره د سنا کاکړ په دې راپور کې ویل.
ما 8 روز شفاخانه دیر کردم بعد از اوکه در خانه آمدم. بیمی بسیار یک نظر کم.
دا پا پروان ولایت که دیو میرمنی غک دهی چه دا ماشومی دا زیگون لعمل ایز بکاوی شوی یا لطوتری خوالی سرمخ شوی. حقی چه نقوختل نومی پر اپور که خپوچی از دیر ریو تا وویل چه دا چلور و لونو دا زیگون لعمل ای دیر ترخی و برزی تجربه کردی.
باور کنین که ما 2 روز خانه درد خوردم.
باور وکړئ زه 2 ورځې په کور کې په درد کې وم او روغتون ته یې نه وړم. ویلې چې ستا ماشومه نجلۍ ده او بالاخره به پیدا سي. له هغه وروسته د خپلې مور د کورنۍ په مرسته روغتون ته ولاړم. ډاکټرانو له معاینې وروسته وویل چې ناوخته راغلی، د ماشوم اوبه وچې سوي دي، باید عملیات سي او ممکن ماشوم مړ سي. له عملیات وروسته مې لور وزېږېده. کله چې له 2 کالو وروسته بیا امیندواره شوم او نجلۍ وزېږېده، باور وکړئ له ما سره یې د مزدور په څیر چلند کاوه او هر څوک به چې زموږ کور ته راتلل په سپکاوي به یې ویل چې لور یې درلوده او بله لور یې هم وزېږوله.
هغه یوازینۍ مېرمن نه ده چې له دا ډول کړاوونو سره مخ شوې. د کندز ولایت یوه بله مېرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خو تر څو سمې زامن پیدا کېدل ډېر تخته ورځې مې تېرې کړې دي. پیغورونه، تانې مې، ډېرې بدې خبرې مې اورېدلې. ما ته به یې ویلې سې دختر ځای په خسرګنۍ کې ان تر دې سې غوښتل سې د ما خاوند ته بله ښځه وکړي، ولې سې زوی نه لري. خو خدای مهربانه سو 2 زامن مې سې پیدا سو، بیا دا جنجال نه خلاصه سوم. خو لا اوس هم په دې 2 زامنو هم لا خلق قانې نه دي. وایسې کاشکې دا 4 لورګانې د 4 زامن وای.
خو یو شمېر داسې کورنۍ هم شته چې د لونو زیږون مانځي. د کابل ښار اوسېدونکي صالحه چې 4 لونې یې زیږولي دي بېله کیسه لري. وایي هر وار د لونو په زیږون یې د خاوند او کورنۍ له خوا یې تود هرکلی شوی.
خوشبختانه ما د خانواده کې ازدواج کردم، اونا دید بسیار مثبت داشت.
له نیکه مرغه هغه کورنۍ ته چې واده سوم، د نجلۍ له زیږون سره یې ستونزه نه درلوده. د خاوند کورنۍ مې ډېره روشن فکره وه او تل د هغوی له خلاص تندي او ښه چلند سره مخامخ سوی یم. خواښې مې هم ډېره مهربانه وه او ما هیڅ ستونزه نه درلوده،
هیڅ مشکل نه داشت.
ډاکټران وایي چې د ماشوم جنسیت له مور سره هیڅ تړاو نه لري. د نسې ولادي ناروغیو متخصصې ډاکټر سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
جنسی کروموزومونه په ښځو کې ایکس ایکس او په نارینه کې ایکس وای دي. کله چې یو سپرم چې یو وای کروموزوم لري د هغوی حجرې سره د ایکس کروموزوم لري القا شي، جنین به هلک وي. په داسې حال کې چې که هغه سپرم چې ایکس کروموزوم لري د هغوی حجره القا کړي، جنین به نجلۍ وي. له همدې امله د جنین جنس د سړي لخوا ټاکل کیږي.
د بلې خوا په امریکا کې میشت د ټولنیزو او اسلامي مسایلو کارپوه ډاکټر فرید یونس ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي ارشاداتو له مخې د نارینه او ښځو ترمنځ باید توپیر نه وي.
ببینیم در اسلام عزیز ما تعصب قطعا در مقابل دختر نیست.
په اسلام کې د نجلۍ په وړاندې هیڅ تعصب نشته. نجلۍ په اسلام کې کورنۍ کې ډېر د قدر وړ وي. زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې نجونې بدې مه ویني ځکه هغوی ډېرې بارزښت دي، او بل حدیث دی چې د نجلۍ په پیدا کېدو په کور کې د ورځې 12 برکتونه او رحمتونه راځي او په هغه کور کې د فرښتو زیارت هم نه بندېږي.
یو شمېر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د هلک ماشوم ته د ترجیح ورکولو باور په کلتوري، ټولنیزو او اقتصادي عواملو ولاړ دی. د دې باور یو اصلي لامل د کورنۍ د ژوند لګښتونو په برابرولو کې د زامنو رول دی. د افغانستان په نننیو ټولنو کې هلکانو ته معمولا د کار د ځواک په سترګه کتل کېږي او ترې تمه کېږي چې په راتلونکي کې د کورنۍ، بوډا مور او پلار او د کورنۍ د نورو غړو مالي ملاتړ په غاړه واخلي. همدارنګه په ځینو مواردو کې زامن د کورنۍ د نوم او ملکیت وارثان ګڼل کېږي. په داسې حال کې چې لوڼې له واده وروسته د مېړه د کورنۍ سره د تړاو له امله ډېر لږ د کورنۍ لپاره د شتمنۍ په توګه ګڼل کېږي. دا عوامل د کلتوري دودونو او ارزښتونو سره یو ځای د دې عمل شوي چې په افغانستان کې ډېری کورنۍ د زامن درلودل د لومړیتوب په توګه وګڼي. خو یو شمېر افغان کورنۍ بیا خپلې لوڼې په مینه او ویاړ لویوي او په دې باور دي چې د لور درلودل نه یوازې جرم نه، بلکې یو ارزښتناک نعمت دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د شزو پروګرام نیمه نړۍ لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونه تاسو ته وړاندې کړو لنډ خبرونه لرو. 9:30 دی. سیمه ایز چارواکي وایي چې نن د ماسپښین 2:40 د تخار په مرکز تالقان کې چاودنه وشوه. دا چاودنه د تالقان په دوهمه امنیتي حوزه کې د امنیه قمندانۍ له دروازې سره شوې ده. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا چاودنه څرنګه شوې او څه زیان یې اړولی. د سره صلیب افسرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسفیک د څنګې سیمه ییز مشر الکساندر ماچو پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. زرګونه فلسطینیانو نن په لویدیځ غاړه او رام الله کې هغو فلسطیني بندیانو ته هرکلی ووایه چې اسرائیل له حماس ډلې سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشې کړل. اسرائیل وویل چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطیني بندیان خوشي کړي دي او له هغه مخکې فلسطیني حماس ډلې هم څلور اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 برمته کړې وي سره صلیب ته وسپارلې. د پاکستان وی محکمې نن څلور کسان اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. محکوم کسان پر ټولنیزو رسنیو د داسې مطالبو په خپرولو تورن دي چې د شوې ادعا له مخې مذهبي شخصیتونه او قرآن کریم ته سپکاوی پکې شوی دی.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړل د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینی هغه کورنۍ چې د لور له واده مخکې په هغې ټینګار کوي چې د خسر په کور کې که له هر ډول حالت سره مخ کېدل خپل غږ پورته نه کړي، دا جلۍ له کومو بدو پیښو سره مخ کېدلی شي؟
هغه له لاسو پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ورباندې توی کړې وي. په نورو کورنیو کې وادېږي، دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه چې سپار کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایې. خپله دی نه غواړي چې خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي.
بل خزی چې نوې واده شوی ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. خو تاسو هم خبر وایي چې په ځینو کورنیو کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ له خوا ورته ویل کېږي چې د خسر په کور کې دې له هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتی هم کېږي غږ دې نه پورته کوي. که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شمله یې هم په ځمکه لویږي. د ګڼ شمېر مېرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت تر یوه حده د ښځو دا ستونزې حل شوې وې. دوی په دې پوه شوې وې چې انساني او شرعي حقوق څه دي، خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي، نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د افغان مېرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کېږي د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د مېرمنو په حق سترګې پټې کړې دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرامه ژوند سپارښتنه وکړي؟ د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې اکله وایي،
داسې موضوعات ما خپله ډېر لیدلې دي او تعداد کسان واده چې کړی د واده درې ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواښې راځي، ورته وایي جیګه څه نو ته پېږې کور پیگی کار پیگی دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلده ده یا ناویده یا باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي. دا ورته مهمه نه ده، مهمه ده داسې باید د دوی د کور کار مخ ته لاړ سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع ارزښت زیات دی او ما خپل ارزښت زیات لیدلی دي.
کراسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه نجلۍ ته دا ویل کېږي چې ته باید د خسر په کور کې گزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي.
پخوانی رسم و رواجونه دی چې تر اوسه پورې سرل دی چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره هم درلودله. سعی ده ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و، مګر د تعلیمي برخه کې یوه ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونه سو توانېدلی چې د عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي. باید ډېر کار وسي دې برخه کې او ډېر وخت کار وسي. نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده. خلک عامه پوهاوی ډیر نه لري، هماغه پخوانی فکرونو کې لا هم پاتې دي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، په ښځو باندې ښوونځي بند شول، کار دا شیانو ته نسي تللی، نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل. دغلته بیا دې موضوع نور هم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي ته به ګزاره کوي، یعنی بله چاره نه لري. د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته سوه؟
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر ګذاره ده، او کورنۍ وي که هم اجتماعي او سیاسي. اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره. دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی. یعنی دا موضوعات اوس زیخته زیات سوي، تر پخوا هم اوس دا ډېر دي. په دې چې یوې میرمنه وغواړي خپل غږ پورته کړي، غږ یې نه اورېدل کېږي، او دا یو عامه خبره ده چې څوک نسته حکومت یې غږ نه اوري. وایي کور دې ده، ځوان دې ده، باید ګزاره وکوي. د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې.
راځو منفي پایلو ته. کله چې یوې نجلۍ ودیږي د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي او د پلار کور هم ورته وایي ته باید ګزاره وکړې، دغلته څومره منفي اثر په دې خپلې نجلۍ باندې کوي؟
زښته زیات ده. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي. د دې ګزاره له خپل خاوند سره ډېره بدیږي، دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابیږي. مثلا د نجلۍ افسردگی هم هغه ژور خپګان باندې مخته کیږي، ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي. کور چاته وایي وایي چې نو کور دې دا نور دې موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تا نه دفاع وکړو. په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي، نجلۍ نه دفاع کوي. مېرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي، منفي اغېزه یې دا ده چې مېرمنې په ژور خپګان مبتلا کېږي. په دې سره نه سي تنها کېږي، یوازې کېږي، څوک یې غږ نه اوري. دوی مجبوره دي هر څه په پټه خوله تېر کړي.
کراسو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند راسام کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي، له رواني اړخه له فزیکي اړخه؟
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوس یې کولی. موږ او تاسې یو متل لرو که نه، وایي په یو ګل نه پسرلی کېږي. صحیح ده چې امید به ولري چې ځوان دې بدل سي، مګر نسي کولی په دې چې تنهایی. ما په نظر که په دې برخه کې کورنۍ له خپلو لورانو سره همکاري دا به ډېره ښه وي.
کله چې ویني چې لورې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده، په ځای د دې چې ورته ووایي چې ګزاره وکړه، آیا کوم بل څه ورته کولی سي؟ تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي؟
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده، نور دې ته اولاد نه ده. بې له شکه کورنۍ د خپل لور خوشحالي او نیکبختي غواړي، خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره، چې ودرې د موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي، په قوم کې خراب نه سي. خو که دغه فکر پرېږدو، خپل لور د خپل خور د حق لپاره مبارزه وکړو، نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره.
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي، دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ؟
ما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي، کورنۍ یا هم خپلوانی، باید خپل لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نه سي، بخصوص چوپ پاتې نه سي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
اله کوم، ډېره مننه. کور مو ودان، خوشاله اوسئ.
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنیو لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاید دی. وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش او اوبو یې سوځولې ده.
هغه یې له لاسو او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وې چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده. عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه چې سخور کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایې. خپله دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي. اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دي ورته وایي چې د زوم یا د میړه خویندې ورته وایي. هغه د ښځې لپاره چې دي وایي لیوان دي. خو دلته یو لږ کورني محدودیتونه دي. دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دي چې له هغې سبب دا پلارګنۍ ته نشي ویلی. عموما د لیورونو هغه رویه چې د ښځو سره څه ده او اسلام څه ډول حقوق ورکړي دي. دلته یوازینی لامل دا دی چې د تعلیم سطح ټیټه ده. ښځې ته یوازې د ماشوم د زیږون په د کارخانې په ډول کتل کېږي. د غږ پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي کنه. کله که هغه ښځه د لیوره په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوې ده د هغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غږ پورته کوي د دې په مرګ تمامېږي. یوازې ستونزه دا ده چې لویه ستونزه دا ده چې د دې په مرګ تمامېږي. دوی ته د مرګ واښونه کېږي. دلته د حقوقو غوښتنه ځکه ښځه نه شي کولی. ښځه ځکه چوپ پاتې کېږي. ښځه ځکه هر ډول ظلم وحشت هغه په دې باندې تېرېدونکي په سرګنۍ کې هر ډول دودونه په پټه خوله له دې سبب هم زغمي چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د ښځو حکومت ته نشي کولای. ځکه که دولت ته دي د دې ژوند په خطر کې د دې وژل کېږي وروسته بیلابیل بهانې د دې لپاره جوړیږي چې مثلا یا لپلنکي سړی سره ولیدل شوی داسې وایي هغه سې وایي. نور داسې ډېر شیان شته چې کاور ته مخې ته کېږي او بیا د دولت له لوري هم هغه کس ته چې د دې یا وژل شوی یا یې ورباندې ظلم کړی ده یا یې په نورو د بېلابېلو لاملونو له مخې وهل شوی ده هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې. یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي. یوه ښځه دې د خسرګنۍ د لیورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلارګنۍ ته شکایت وکړي یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي. خور لور یو چرته ودېږي هغه خپلې پلارګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دې ته ووایم دوی به یو بل سره په جګړه شي. زما ورور ته زما پلار ته زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي هم تر جنسي تېرې پورې هغې ته کوم زیان رسېږي. یو لامل یې دا هم کېدای شي چې غیرت ورته وایي د دې لپاره چې د پلار شمله یې حس کوي د دې لپاره چې دې په ټولنه کې بدنامه نه وي. ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت هغه برو هر څه له لاسه ورکوي سره له دې چې د دې سره ظلم شوی وي د دې په خوښه هغه کارونه نه وي ترسره شوي. یو لامل هم دا هم دی چې که دې غږ اوچته وي دې بدنامېږي په ټولنه کې ځای ورکېږي او په ټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه هغې ته نه کتل کېږي.
تاسو د خپلو خبرو په پایل کې اشاره وکړه چې دوه مېرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسېدلی. یوې باندې جوش اوبه د خسر د کور لخوا اچول سوي بله وهل سوي ده. دا په کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوئ زیات علت یې څه و؟
یو کابل څخه راواده شوي وه یوه په خوست ولایت کې وه. دلته د مېرمنې او خاوند ترمنځ چې هر څه رامنځته شوي وي یوه ستونزه به یي خو تر اوسه دغه موضوع روښانه شوي نه. زه چې کله کور ته لاړم ګوانډیان د هغې سهار دغه خبره راته وکړه چې داسې ظلم ورسره شوی دی. لامل یې کېدای شي کورنۍ تاوتریخوالی وي یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوي یا به خاوند ورته ویلي وي چې مقصد ته دغه ځای ته مزه هغې ځای ته به تللی وي. دا وهل شوی ده او پلارګنۍ ته لیږل شوی ده. هلته یې خپل ورور ته ویلي دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا یوټه کولم. ان د کورنۍ د نورو غړو لخوا هغه خاوند دې ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي یا ووهي یا یوټه کوي. او دا یو لامل یې دا هم کېدای شي.
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه وایې لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودېږي په هغې باندې ظلم کوي وهي اته تر دې پورې لکه تاسو چې وویل سوځوي نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر ایبي کړي. تاسو داسې نارینه ته څه وایې؟ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي، پاداش بیرته امدا وي، تاسو به څه ویل ولرئ؟
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاوند ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکلي، اصولي ټکلي دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خاوند په ښځه باندې دومره حق هم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه، او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول. دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دي، یا تعلیم نه دی کړی، یا ښوونځي ته نه دي تللي، یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دي خبرې چې زه له خواښې سره څه ډول چلن وکړم، له خاوند سره څه ډول چلن وکړم، له لورونو سره څه ډول چلن وکړم. خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړیږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې، ځکه دغه کور کې نور هېڅوک هم نه لري، هېڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خاوند ته پکار دي چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي، او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي، هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسېږي، او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی خودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي، دغه چل چلند د لپلنکي سره، له مور سره مې داسې ډول چلند کوه، له خویندو سره مې داسې چلند کوه، بیا به زما په فکر کومه ستونزه ایجاد نه شي. خو که یوه ښځه لوستې وي، مثلا زه ځان تاته په مثال کې درکوم چې زما ښځه لوستې ده، تر قابلګۍ زده کړې کړې دي، ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلن وکړه، له ورور سره مې دغسې چلن وکړه. هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي، په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي، او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هېڅ داسې ستونزه، هېڅ نوه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلې وي چې ستا ښځې دغسې ده هغسې ده، یا د ښځې راته ویلې وي چې ستا کورنۍ له ما سره دغسې چلن کوي هغسې چلن کوي. نو که په تعلیمي لحاظ باندې، که په اسلامي لحاظ باندې، که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زه هم یو انسان یم، ښځه هم یوه انسانه ده، زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم، زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم، زه چې له انسانانو سره څه ډول چلند باید وکړم، له ښځې سره هم باید همدغسې چلند وشي. له خاوندانو مې هیله دا ده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي، هغسې درته وکړي. له دې ور هاخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایي یا داسې چارې ورباندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي، نه د انسانیت سره ښایي، نو زه اجازه نه درکوم. بیا زما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلی اوسېږي، او هم به ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښه ځای څخه برخمنه اوسېږي.
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کیږي، مګر دوی سره لیسې هغه دوی نه ګټي، دوی هم یو فزیکي برخورد کوي. دغسې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي، هغوی نه لوستې دي، هغوی نه پوهېږي. هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلې ده، دا یوازې زما نوکره ده، یوازې باید زما عزت وکړي، یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي. هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي، دا باید ورته حاضر وي، څه ډول چې ژوند باید عیار کړي هغه ډول یې عیار کړي. د بېلمۍ نه ده، د ما پوهوي د نشتون نه دا تبن د ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې عامه پوهاوی وشي، کوم حقوق چې د ښځې او مېړه تر منځ دي، کوم حقوق چې ښځه باندې خواښې لري یا نور په د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي، هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ ولاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول، ظلم کول، دا به له منځه تللي. او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیوار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي، یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي. خاوند باید خبر شي، خو په داسې قواعدو، په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي، او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي، او هم ورته هغه حد وښيي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي، له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي. زما په فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کور.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا
د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کېږي.
دا خو حقیقتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو، نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې په اطرافو کې توبه استغفر الله درته وایم، باد قرآن نه یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي، داسې یو شی دی منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوه مشکلات چې په دې رسي باید څنګه وکړو، خوله پټه وساتي او تحمل یې کړه، چې په غول او بلا موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي په دی باندې تیرای کیږي، یا جنسی تجاوزونه کیږي، یا اعتراضیت جنسی ورسره کیږي. اته داس موارد هم شته چې خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره مانی، چې کله دا خپل مثلا چون مور پلان مستم بکړي، مسی تربیه کړي، په ډیرو حالاتو کې غږ نه کوي، ولی په غو حالت کې چې بیا مثلا د عزت او د ابرو خبره وي، کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کوي، اته خاوند خبر نه ورسره مانی، ویزه پیسې نه ونه مانه، مته خپل بدخه زه یې، یعنی شاید خپل د پښلو د مورور ته د پلار ته داسې یو څه کړي وي، داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه د رقم ترخواسته کړې ده.
اساسي علت یې راته وایي، ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې ودیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیروي مګر غږ به نه پورته کوي. تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي؟
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی، چې عیب دی، مثلا غږ د پورته نه کېدی، ښځې غږ که پورته شو ولا دا ګناه ده. حتی همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته وایو، دغه موږ مثلا زه یوه باسواده ښځه یم، تعلیم مې کړی، تحصیل مې کړی دی، یعنی ولې مثلا کله کله بعض ارزښونه دي که زه دی په مخ کې په یو موټر کې ناسته وم او د موټروان سره زه خبرې وکړم، زه وینم چې زه لاس رقم عکس العمل د دی نه وینم، یو څوک په سترګو کې ما پوهوي، یا په لاس یوه اشاره ورته کوه، یا مثلا یو بل حرکت ته کوه چې ته غږ مه وباسه. دغه شیان باعث دو کې چې مثلا موږ کله کله خدای نخواسته چې داسې موارد سره مخ کېږو، نو بیا بېرته مثلا مغه موږ مجبوري وي که زه خپل کور ته ووایم، زه خپل پلار ته ووایم، شاید غوی د خانه مې وزر به ووینم.
څومره افغان نجونې کولی سي، افغان ښځې کولی سي چې له دغه ظلم سره چې په کورنیو کې ورسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان ښځې چې په ورته ستونزو کې دي،
صنعتي جامعه کې چې مثلا موږ ډېر وي چې موبایل بد دی، ټکنالوژي بد ده، دا وکړه وکړه، اته موږ داسې کورنۍ لرل چې په دونه پیدل چې جنسی اړیکې څه دي. زه شاید خپل د داسې یو قضیه وم چې هغه په خپل دنه پیدل چې د خپل کور کې د خپل تر د زمونو د خانه همیشه د نسو استفاده کړي، د لترغې چې مثلا د دې وخت نه راي او یو څوک شي د موبایل یا کمپیوټر د لارې نه ورته خودلی و چې ګوره جلې دغه شاید دغه دي، دغه یو حقوق دي، دا د مثلا د تا د تر د زو یاد بل حق نه دی چې راشي تا نسو استفاده وکړه او در نلاش یو تا خوشی کا په دغه نه چې مثلا دا په خپل ژوند په مورد کې مثلا دا چې څه وکړه څه ونه کړه څه حق دي څه حقوق دي خبري کې بادونه ډیره ورته مثلا دا وخت شوی وي.
افغاني ټولنې ته په کتلو سره دوی غاک پورته کولای سي، دوی مبارزه کولای سي. تاسو په خبرو کې ښکارا سولاتي نسی کولای ځکه له خانه د کورنۍ لخوا تنبیکیږي، له بلې خوا د خسر کور کې څوک د خبرو ته ارزښت نه ورکوي. دغلته د انجلۍ ته څه کول پکار دي؟
ورا زمداوی ما چې تنه د یوې کورنۍ د خانه نه، مثلا حتی د جامعې د خانه، بیرون اجتماع د خانه، از استګما د دیتای ولده کد بدنامي ده. زمیشه ما چې ګره یو ولک بدبختی عامل نه نه دي کنه په دوی سکه کوم فکر وکړو، ولی بیا مول دلته بدبختانه انجلۍ قرباني ورکړي. موږ چې اکثر کورنۍ کې په اکثر قضایو کې چې موږ ور ودلې دي څه وی که او خو بچه است، هیچ عیب نداره، یا غلط دی، هیچ عیب نلیری چې مثلا هر څه چې وکړه بیا مغه د بدنامۍ لکه چې لمنی توریږي، لمنی مثلا داغداره کیږي، قربانی څوک ورکوي؟ نجلۍ ورکوي. که غږ پورته شي، که توانمند شي، په دو مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي، دې سره په دو مورد کې مثلا رسانه د خو بیا هم لکه چې په بعضو ځایو کې چې دې مراجعه کوي، په غو ځایو کې داسې بعضې برنامې او موارد ولرو، ولې نشي کولی؟ حتما هر څوک مثلا غواړي چې آزاد وي، دا رقم ته ضربه ورته ونه رسیږي.
څه فکر کوئ، آیا میرمنې به نجونې به د دې جرأت پیدا کړي، د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي؟
انشاءالله، ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وایي چې خپله شاید ډېره د داسې قضیو سره مخ شوې وم چې حتی تنه خسر کور کې نه چې لیوره سو استفاده ترې کړې وي، جنسي تجاوز یې پکړی وي، یعنې د داسې قضیو موږ شاهدان یو چې خپله ورور یې مامای حتی په بعضو مواردو کې پلارونه د دې نه سو استفاده کړی ده، ولې بیا هم دغه ویره غایسته دو شوې ده که زه ووایم د مامور به سرته وایي، که زه ووایم مثلا هغه ماما به ما تهدید کړه، ما به مثلا حتی بعض ځایو کې تهدید شوي په مرګم دي، ولې اوس چې مثلا دغو خلکو څخه خبرې شوي دي حداقل دا یې زده کړي دي په آینده دپاره چې د دې نه سو استفاده ونه شي، که نور غږ پورته کا کوي پورته نه کا د ځان پیسه کې دا چې څنګه وکړی شي د خپل ځان نه مراقبت وکړه په آینده کې دا رقم ته یو کار ورسره ونه شي امکان لري، ولې نه.
اما پوهاوی دلته څومره مهم ده چې انجونې په دې پوهاولی سي چې دا د تا حق ده، او که چېرې داسې وضعیت سره مخکې دي باید غږ دې پورته کړي. کله چې یو څوک په دې پوه نیسي چې زما حق څه ده هغه به غږ څنګه پورته کړي؟ دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده، څومره اړین دی؟
کله چې معلومات ترلاسه کا، کله چې پوه شي، کله چې ورسره بیا په دو باور عقیده یم چې دا خلک بیا ډېر زرم شاید مثلا د په دو جستجو د حل د لارې په پیدا کولو کې ډېر کنجکاو هم دي، کوشش هم کوي چې مثلا بیا دا رقم قربانی ورنکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اړوندو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز دلی لہذا تاپ کی چمندلی ماپ کی چورکڑی تیے تقدیر خوڑلی تیے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی ضرورت کڑی داستا پران دی گلی مامی ددواڑو تر گزر اور کڑی دت کتلے نشم دت جڑلے نشم تا اور دلے نشم ساتھ رہوں لبی یاد دی کہ ہم ولے نشم او I'm